السلام علیکم ستړي مشه لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو ازادي رادیو او رای تخنیکی چارې سید قادر جلالوف په دغه پروګرام کې را سره مختوړي اوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وروسته له هغه چې پرون یې کور او شاوخوا سیمې امنیتي ځواکونو محاصره کړې وي وویل د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د پاکستان له خاورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو د تازه راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لښکرګاه ښار کې مظاهره وکړه، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي.
السلام علیکم ستړي مشهید خبرونو سرټکی د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ دواړو لورو په ارګ کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په امنیتي اقتصادي پانګونې او د پوهنې پر مسایلو بحث او خبرې وکړي. ښاغلي مینپال زیاته کړه له دې سناتورانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. امریکایي سناتوران په داسې حال کې له افغان ولسمشر سره ګوري چې نوموړی تازه په مونیخ کې په نړیوال امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته افغانستان ته ستون شوی، چیرې چې ولسمشر غنی هڅه وکړه د نړیوالو پاملرنه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د ترهګرۍ زالو ته ور واړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سې شنبې په مازیګر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د سولې موافقتنامې د تطبیق له کمیسیون څخه وغوښتل شول چې په ځانګړې توګه دې د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت هم د امنیتي ادارو د مشرانو راپورونه وڅېړل شول او د راتلونکي لپاره پر امنیتي پلانونو بحث او پریکړې وشوې. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره څو میاشتې مخکې د سولې موافقتنامه لاسلیک کړې، خو د حزب اسلامي چارواکي د دې موافقتنامې د عملي کېدو په برخه کې د حکومت له پوڅو اقداماتو وخت نا وخت شکایت کوي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي دا څرګندونه د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې کړې دي. ګیرګیو کوړ شولی ویلی په دې اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مونیخ د کانفرنس په څنډه کې د لیدنې پر مهال لومړنۍ هوکړې ته رسیدلی دی. د ګرجستان صدر اعظم د خپل هیواد کابینې ته له افغان ولسمشر سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي چې له افغانستان سره د ترانسپورت، لوجستیک او اقتصادي همکاریو په برخو کې د اړیکو د پراختیا ښه فرصتونه برابر شوي دي. نوموړي ویلي د افغان دولت تدارکاتو په برخه کې د ګرجستاني کمپنیو برخه اخیستلو باندې هم خبرې وشوې او افغان ولسمشر په دې برخه کې بشپړ چمتووالی وخود. ګرجستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې سرتیری لري. دا هیواد که څه هم د ناټو غړی نه دی، خو له دې پوځي تړون سره د 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې همکاري کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سه شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی لخوا ورکل شوي دې دوو حکمونو کې سرحدي ګزمو او د مهاجرت مامورینو ته امر شوی چې که هر چیرته غیر قانوني کډوال پیدا کړي، هر څومره زر چې ممکن وي خپلو هیوادونو ته دې ستانه کړي. د دې نوو امرونو له مخې له متحده ایالاتونو څخه به هغه ناقانونه کډوال لومړی ایستل کیږي چې په جرمونو تورن وي او یا په احتمالي توګه له جنایي تورونو سره مخ کیږي. په دې کې به هغه غیر قانوني کډوال چې د ترافیکي سرغړاوي له کبله نیول کیږي او له هغو سره چې په لویو جرمونو مجرم بلل شوي وي یو ځای له متحده ایالاتونو څخه هغو هیوادونو ته بیرته استول کیږي چې ترې راغلي دي. اټکل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 12 میلیونه په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال موجود دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی همدارنګه د امریکا په جنوبي پوله له مکسیکو سره د دیوال د پلانونو جوړولو د کار د سمدستي پیلېدو امر هم کړی. نوموړي همدارنګه د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لپاره د 5000 او د کډوالو ګمرکونو د ادارې لپاره د 10000 نورو مامورینو د استخدام امر هم کړی دی. ایران تر 1500 ورځو په روسیې د ورځې د 100000 بیرلو تیلو تیل پلوري. رسنیو د ایرانی چارواکو په حواله ویلي د دې معاملې په ځواب کې نیمایي نغد پیسې او نیمایي نور هم سوداګریز مالونه او خدمات له روسیې څخه ترلاسه کوي. د ایران پریس ټی وی او د محصلینو خبري اژانس ویلي د نفت وزیر بیجان نامدار پرون وروسته له هغې چې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نواک سره یې لیدلي په تهران کې دا خبرې وکړې. نامدار ویلي لا وختي ځینو رسنیو ځینو روسي کمپنیو له ایراني شرکتونو سره په دې اړه تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د ایران د نفت وزیر ویلي د دې لپاره چې د امریکا د بندیزونو په خاطر $2 ته کم لاسرسی لري، نو ځکه یې له روسي چارواکو سره سلا کړي چې د تیلو د پلور په بدل کې سوداګریز مالونه او نور خدمات دوی ته ورکړي. مکسیکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانې او یو بل ملامته کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالیو چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړې. مسکو پر اوکراین چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا دورې مشري کوي تور پورې کړی چې د چورکین په درناوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشرتابه د بیانې مخه نیولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ دا یو غیر انساني عمل وباله. کیف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امنیت شورا مطبوعاتي اعلامیه یې خپره کړې وه، خو داسې یې ښودلي چې د مشرتابه د یوې رسمي اعلامیې خپرول ښایي بې مورده وي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریانا بي تاسو ویلي موږ د هیڅ شي مخان نه دنیولې. نوموړي زیاته کړې یوه مطبوعاتي اعلامیه هماغه څه چې پخوا په داسې پیښو کې خپرېدله خپره شوې وه. نوموړي زیاته کړې تر دې مخکې داسې ډېرې پیښې نه دي رامنځته شوې او د یوې جلا سیاسي اعلامیې د خپرولو کومه سابقه هم وجود نه لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ تر هغې راوروسته اړیکې سختې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یوځای کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره فعال سیاسي او پوځي ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه هم دومره ول عملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وی پانه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د کابل ګارنیزون پوځیانو د جنرال دوستم د کور شاوخوا سیمه په شیرپور کې محاصره کړې وه. دوستم بیا بیګاش په خپل کور کې خبرې وکړې چې رسنیو هم خبرې کړې او وی ویل د پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د دوستم نږدې کسانو بیا ویلي نه پوهېدل چې ولې د ښاغلي دوستم کور محاصره شوی و.
حتی ما جا تلاش کردیم و با مسئولین درجه اول امنیتی صحبت کردیم، ولی این صدا مثلا یک جواب قناعت‌بخش نداشتن و ابراز بی‌خبری میکنن که به چی منظور و به چی هدف این نیروها جابجا شدن.
د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان د وروستیو راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لښکرګاه کې مظاهره وکړه.
پاکستان د ټول دنیا د اصول خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې د یو ملت په هیڅ باندې د موږ حق دی چې خپل اواز پورته کړو.
او دویمه نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. کور کلی او ګوړی اچار. وخت په افغانستان کې 10:09 د ورځې لومړی مطلب ته. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهېږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه هدف لپاره راټول شوي وو. د سه شنبې په ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي وو او ویل کېدل د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی. دوستم په خپل په کور کې د ملاتړ او تپو وینا کې چې ټلویزیون هم خبره کړه خبرداري ورکړ د دې خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سه شنبه پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سه شنبه په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی و. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوې، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سه شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر ده لګېدلي تورونه نه وي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. د دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نهه ساعتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشتي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سې شنبه په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي و چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې د تصفیه او تلاشۍ د څه شي وخت ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبه په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس ته دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دادی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګېدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي خو دا ایراد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیول کېدو امر دي شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ اورګ کې هم اوریدلی شي. په هلمند کې پرون د لخکرګا او ځینو نورو سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د وروستیو راکټي حملو پر ضد لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان د تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر بندیزونه ولګوي. دوی همدارس د پاکستان په وړاندې د حکومت د اوسني دریز ملاتړ هم وکړ. په دې اړه الیاس دایی رپورټ جوړ کړی.
مظاهره کوونکو چې مړ دی په پاکستان نارې وهلې د لشکرګاه ښار په کرزینو میسټډیوم کې راټول شول او د حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په ضد کلک او قاطع دریځ غوره کړي. دوی د لشکرګاه ښار پر یو شمېر واټونو وګرځېدل او د ننګرهار پر لالپورې ولسوالیه د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او هغه د افغانستان پر خاوره تیری وباله. د لشکرګاه اوسیدونکو او سلګونو مدني فعالینو وویل که حکومت اجازه ورکړي نو د پاکستان په ضد جګړې ته چمتو دي. لاریون کوونکو د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د حکومت پر ناڅرګند دریځ او د نړیوالې ټولنې پر چپه خوله نیوکه وکړه. دوی د ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په خاطر تور لیست کې شامل کړي.
پاکستان د ټولو دنیا د اصولو خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په حیث باندې د یو ملت په حیث باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو. موږ ټوله دنیا باندې غږ کوو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. همدا پاکستان دی چې په دې وطن کې جنگ روان دی کلونه کلونه. په دې وطن کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د پاکستان لعنتي سیاست دی او دنیا ټول اوس په دې باندې پوهېږي.
پاکستانی ځواکونو د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر یو شمېر ولسوالیو راکټي بریدونه کوي چې ویل کېږي د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي او ځینو کسانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. په لشکرګاه کې د پاکستان په ضد راټول شوي لرونکوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي وه که چیرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د پاکستان په ضد جګړې ته درېږي او داسې به لرنونو ته هم ادامه ورکړي.
له لښکرګانه مو د خلکو د مظاهرې په اړه رپورټ واورید. په کونړ کې هم امنیتي چارواکو ویلي دي د پاکستان د هر ډول ځوابونو په وړاندې چمتووالی لري. دوی وایي چې د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې سرکاڼو دانګام او خاص کونړ ولسوالیو باندې په تیرو 48 ساعتونو کې لسګونه راکټي حملې شوي دي چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې اړه روحالله نوري رپورټ رالېږلی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 48 ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د کونړ په درې ولسوالیو د توپونو په لسګونو ګولۍ راوښتلې دي چې په کې چاته مرګ ژوبلانه ده وختي.
او په تیرو 48 ساعتو کې د کونړونو ولایت پر درو ولسوالۍ چې د سرکانو پر ولسوالۍ شپږ پته فیره، البته د شونکړي او شیخانو درې په منطقه کې، او د خاص کونړ د ولسوالۍ په میاکانډو سیمه کې پنځلس فیر مرمۍ، او په دانګام ولسوالۍ کې د زور بوډل په منطقه کې شپږ فیر مرمۍ د پاکستان د خاورې څخه ثابت کړی دي. د افغانستان په خاوره کې
قومندان وایي دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ را پیدا شوې ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره شي، او که چیرته بیا هم پاکستاني ځواکونه د کونړ پر خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو په یاد ولایت کې ټول افغان ځواکونه د برید کوونکو هرې حملې ته پوره چمتووالی لري او د تیارسۍ په حال کې دي.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان په امر سره ټول زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله د آماده بخش فعالیت کې دي، د ترسید په حالت کې دي، د وزارت درجه یک موږ اعلان کړي دي کاملا چمتووالی لرو، او د کونړ بشامت مجاهد غویور ولس موږ سره څنګ ولر دي.
هغه وایي د یادو بریدونو په وسیله پاکستان غواړي چې په خپلو ترهګریزو کارونو پرده واچوي. د سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه د پرتی سیمې اوسیدونکو زرګول وای پاکستان د پیلکړو بریدونو سره غواړي چې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
جنگ یو ظالمانه حرکت دی، واده جدي په موږ مایره ته پله موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح کې ژوند غواړو. خپل دی په موږ یو مسلمانان ورونه سو، یو قوم دی، یو نژاد دی، یو برید دی، یو خاوره ده. دا خو دې موږ بل کړی سو، موږ بل تل نه غواړو، موږ جنگ غواړو. غواړي چې موږ ټول پښتانه واده په دوه برخو باندې ویشو، موږ سره جدا جدا کی خدا جدای موږ نه غواړو.
د یادونه ورده چې د جومی لورزی د ننګرهار ترڅنګ د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پاکستانی ځواکونو د توپونو نږدې 300 ګولۍ راوښتلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړې شوې دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی بایومټریک سیستم په پلي کولو سره به د کانکور راتلونکي ازموینې شفاف وي. دغه وزارت ویان فیصل امین د سیشن می پرات ازادي رادیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو هڅه شوې چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د هر ډول درغلیو مخه ونیول شي. عبادالله حننزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د کانکور پر روانو ازموینو کې به د هر ډول درغلیو او بې ځایه لاسوهنو مخه نیسي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کانکور د ګډون کوونکو بایومیټریک کیدلو سره به هیڅوک د دې چانس پیدا نه کړي چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي او یا هم کومه بله درغلي ترسره کړي. ښاغلی امین ادعا کوي چې د کانکور روانه ازموینه به سل په سلو کې شفافه وي. دای وایی دا افغانستان دا لوڑو زدکو پا تاریخ که دا بایومیتریک سیستم پا پلی کولو سرا دا لمری زل لپارا مونگ ادا کولی شو چه دا کانکور دا ازموین شفافیت تزمین کیگی، زکر دا محصل پیجندن بریخنائی کیگی، سوک در غلی کولی نشی، دا ناسم و گت و اخیستلو طول لاری تردل کیگی او حقو کسانو چه دا نور و پرزای ازموین ور کولا نور یه نشی ور کولی. فیصل امین همدار از وای د بایومیټریک سیستم سربیره پر روان کال کې د کانکور هر ګډون کوونکی ته د پښتنو یو کتابچه جوړه شوی چې ټول مشخصات یې پکې درچوي دي او د دې چانس هم نشته چې پښتنې د بل چا لاسته ورشي. د لوړ زده کړو وزارت تیر کال هم د کانکور په ازموینه کې د یو لړ اصلاحاتو پر اوستلو سره ادعا وکړه چې ازموینې شفافې او په خو معیارونو ترسره شوي دي او د ازموینې ګډونوال هم ترې خوښ وو. که څه هم په تېرو کلونو کې د کانکور د ازموینې د شفافیت په اړه ګڼې انتقادونه کېدل او آن په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور ازموینې له سره واخیستل شوې، خو د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې دا ځل د کومې درغلۍ او په دغه لړۍ کې د بې ځایه مداخلو چانس نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د کانکور د راتلونکي ازموینې شفافیت ته هیله مند دي، خو وایي چې په افغانستان کې دغه سیستم نوی دی نو ځکه په لومړیو کې به له ځینو ستونزو سره مخ وي. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر قلاتوال وایي
دا پروسه نوې ده، کېدای سي په لومړي قدم کې به یو لړ ستونزې له ځان سره تخنیکي ستونزې او نابلتۍ ستونزې او ځینې نورې ستونزې به ملاحظات به ولري، خو په راتلونکي کې به سهولتونه او اسانتیاوې برابر شي.
ښاغلی قلاتوال وایي له هر څه نه ډېر باید د دغه نوي سیستم مدیریت ته پام او په وخت سره د کانکور د ګډون کوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق الله پتمن وایي تر هغه چې مرکزی سیستم درغلیو ته لاره هواره نه کړي هیڅوک نشي کولی چې په کانکور کې لاسوهنه او درغلی وکړي. ښاغلی پتمن زیاتوي د لوړو زده کړو وزارت باید یوازې د کانکور پر ازموینو تمرکز ونه کړي، بلکې له کانکور وروسته هم په لومړي سمستر کې هغه کسان تصفیه کړي چې په درغلیو یې د لوړو زده کړو موسسو ته لاره موندلې.
ازادي رادیو ته غوږیستوس هم نسیم شفق ته غوږ دو چې د افغانستان مطبوعاتي کتلي دا چې څه مهم مطالب کې راغلي.
د کابل شپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې له امریکایي سناتورانو سره د ولسمشر غنی خبرو اترو او د امنیتي ځواکونو لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور محاصره کولو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر غنی له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل او پر بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. په مطلب کې راغلي چې سناتورانو په افغانستان کې له شویو پرمختګونو څخه ستاینه کړې او ډاډ یې ورکړی چې امریکا به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې ولسمشر غنی او امریکایي سناتورانو له سیاسي او امنیتي مسایلو سربیره پر اقتصادي برخو په تیره د پانګې چونې په اړه هم خبرې کړې. د مطلب لیکوال د ارګ د اعلامیې پر اساس څرګنده کړې چې امریکایي سناتورانو ویلي چې په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي او نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده. د ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور د محاصرې په اړه هم یو مطلب لیکلی. په مطلب کې د ښاغلي دوستم له قوله په غټو ټکو لیکل شوي که په کابل ښار کې کومه پیښه وشي بانکونه او عامه شتمنۍ به چور شي. انیس دولتي ورسپانې هم پر همدې مسلې مطلب خپور کړی او د جنرال دوستم د خبرې راخیستې چې وایي دی تل د هیواد پر ثبات فکر کوي او په افغانستان کې د امنیت ټینګښت یوه اړتیا بولي. په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله راغلی چې افغانستان په یوه حساسه مرحله کې ده او روانه وضع پرې اغیز لري. او ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د عبدالرشید دوستم له قوله ویلي چې ده د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی محاصره شوی. په مطلب کې همدار از د جنرال دوستم په حواله ویل شوی چې دای له ولسمشر سره اختلاف نه لري خو هغه ته ځینې نږدې کسان ورته ناسم ذهنیت ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه هم درست ورسپانو غورچان هم په www.azadiradio.org پانه کتل شي. عراقي ځواکونه د موصل ختیځ ته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې دي پر نږدې کېدو دي. راپورونه وایي د امریکا ملاتړو لرونکو عراقي سرتیرو د سه شنبې په ورځ د موصل ښار په هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې پر یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیو. عراقي ځواکونه هڅه کوي له دې برید سره د موصل ښار ختیځ ته د ننوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالاند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د موصل ختیځه خوا تېره میاشت داعش د وسلوالو لاسه ووتله، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موصل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پېښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه په عراق کې د موصل او په سوریه کې د رقه ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالې ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک غبرګون کتې د یک شنبې د ورځې راهیسې چې د موصل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی، د لویدیز موصل پر خوا په ریګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال رپورټ ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نقطو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موصل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څېرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي، دا به په موصل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه همدار ازړتیا لري د ګوزلانی پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خواره دي. د عراق د پوځ یو لوړ پولي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د ګوزلانی پوځي تاسیساتو ته درون زیان اوښت. دوی وایي فکر نه کوي چې په هوایي ډګر کې بل داسې مقاومت سره مخ شي، ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد د مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په ښاري سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د موصل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله، ټاکل شوي وروسته له هغې د موصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه ښار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قمندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ موصل په مقایسه به د لویدیځ موصل جګړه سخته وي، ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د موصل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي، ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 1,500 په شاوخوا کې ولسي خلک د موصل له جګړو څخه بې کوره شي.
د عراق په اړه مو رپورټ واورېد. اوس هم ورځو سوریې ته ټاکل شوې راتلونکې پنجشنبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې له سره پیل شي. د دغو خبرو د ځنډ شاوخوا 10 میاشتې شوې دي. تر دې وړاندې د سوریې د سولې په اړه درې ځلې خبرې شوې خو بې نتیجې پاتې شوې. جزئیات د فریباز ظاهر په راپور کې.
د 2014 کال د اپریل راهیسې چې په وروستي ځل د سوریې د جګړې سیالو ډلو په سویس کې سره لیدلی و، تر اوسه حکومتي ځواکونو د حلب ښار د ختیځې برخې په ګډون ډېرې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سره له دې چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب د 2014 کال د ډسمبر پر 10مه د سوریې د اوربند په اړه یو توافق لاسلیک سو، خو دې ته په کتو چې د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ولسمشر اسد د برخلیک او د جګړو د دوام په اړه وضعیت په ټپه ولاړ دی، نو د دغو خبرو د بریالیتوب ډېر هیلنه کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا چې تیرې درې دورې ناکامې خبرې تنظیم کړې وې، ویلي چې دا ځل هم د یو تړون د لاسلیک کېدو وړاندوینه نسي کولای، خو د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ویلي و چې د دې کار لپاره باید بیا هلې ځلې وسي. دوی وایي موږ باید دا حرکت پر مخ بوزو، ځکه حتی د دوو قوي تضمین کوونکو ترمنځ اوربند نسي کېدای تر اوږدې مودې دوام وکړي که چیرې سیاسي حل لاره پیدا نسي. د مستورا ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره ضروري ده چې د سوریه د وضعیت سمولو لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل سي. سټیفن د مستورا دا هم ویلي چې د راتلونکو دور خبرو اجنډا به د تیرې دورې په څیر پر خپل ځای وي، چې په هغه کې به سیالي ډلې پر حکومتوالۍ، د نوي اساسي قانون پر طرحې او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو پر تنظیمولو بحث وکړي. په 2015 کال کې د سوریه د سولې خبرو تر ناکامۍ وروسته مسکو او انقره په خپلو کې اړیکې ورغولې او د سوریه د وضعیت سمولو په برخه کې همکاري پیل کړې، چې په دې کې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه هم شامل ده. ترکیه، روسیه او د سوریه د اوسنی رژیم ملاتړ ایران په دې ورستیو کې د قزاقستان په پلازمین آستانا کې د سوریه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره غونډه راوبلله. د ولسمشر اسد د رژیم د ملاتړ په برخه کې د مسکو رول مهم بلل کیږي. په ځانګړي ډول د حلب شهر د نیولو په چارو کې خو څارونکي وایي د روسیې نوي ډیپلوماتیکي هڅې کولای شي چې د ژنیو له غونډې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انقره او مسکو د همکارۍ خوشبینانه ټکي ګوري، خو دلته واشنګټن یوه بله موضوع ده. د میستورا ویلي، امریکا په دې ځای کې چیرې ده؟ زه په دې اړه څه نسم ویلی ځکه نه پوهیږم. تر دې وړاندې د باراک اوباما تر واک لاندې امریکایي ادارې ویلي وو چې تر هغو چې بشار الاسد په واک کې وي سوریه به سوله ونه ویني، خو د ولسمشر ټرمپ اداره پر هر څه غور کوي او وایي د توندلارو ډلو ماتول ورته لومړیتوب لري.
وخت په افغانستان کې د سهار له غرمې مخکې د لس نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس یا تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. د ګرجستان صدر اعظم وایي د هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شمې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. ایران تر 15 نور ورځو په روسیې د ورځې د 100,000 بیررو تیلو پلورلو ژمنه کړې ده. مسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانیې یو بل ملامته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړې ده. او د اروپا د امنیت همکارۍ سازمان رئیس ویلي په اوکراین کې لا هم د اوربند د ماتولو د پام وړ موارد موجود دي.
لا محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه یو ویل. پوره خبرونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه کې کتلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. هلته دغه خبرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پراته دي. د همدغه په همدغه سره از موږ دغه پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. البته د راپورونو او خبرونو برخه ختمیږي، خو دوه اونیز پښتو پروګرامونه لومړی کور کله او بیا د ګوړی اچار مه هیروي.
کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
مور می رته ویلی او بلا می رته ویلی نو لري رته ویلی بیا خو ما تراس می روی دسا
دیو ماشوم غاق مو وابری ده چه ویلی دی نکل آوری دلی دیر خوخی گی نن پام دی اکل غاقی گو تاسو څنګه ماشوم ته کیسې یا نکلونه کوي؟
خپل ما نقل نه کړای ورته چې دروغ ته وایم چې ما کړی د شخصي ما خپل کیسې نه دی کوي ورته.
ولې په دې وروستیو کې د نکلونو او کیسو ویل کم شوي دي؟
خو د شکار د چې اوس ولا خپلې ځپه کې مصروف وي فکنه نه مخکینه خدا نکلونو اوس خو سریالونه دي.
د نکل یا کیسو ویل څه ارزښت لري؟
د ماشومانو د ښې ودې، د ښې روزنې، د ښې تربیې او ښه رشد پاړوند کوي.
قدر من اوردونکو، د ماشومانو د ادبیاتو ماهران وایي چې نکلونه یو کیسې له آدمه تر دې دمه سبقه لري. هغه څوک چې ماشوم ته کیسې لولي له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. کله چې مور پلار یا نیا او نیکه ماشوم په څنګ کې کینوي او ورته نقل وایي، ماشوم احساس کوي چې ارزښت لري. کوچنی فکر کوي چې مشران ورسره مینه کوي. له دې سره د عقارت یا کمی هغه احساس چې په طبیعي ډول لار ماشوم سره وي له منځه ځي. له بلې خوا د نړۍ ډیری روانشناسانو د ماشوم ذهني دنیا ته د ورننوتلو لپاره ډیرې هڅې کړې. دوی تر ټولو ښه وسیله کیسې بللي چې د ماشوم دنیاګۍ ته لاره وتلې. کیسې سره له دې چې ماشوم مصروفوي، د شخصیت په وده کې هم ډیر تاثیر لري. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلې چې دوی خپلو بچو ته کیسې کوي که څنګه.
د غرب یو کار نه وي ورته اوس د کیسو غوته خو سړی خپل کار او روزګار باندې گرفتار وي. خپله ما نقل نه ده کړی ورته چې زه دروغ درته ویل چې ما کړی شخصي ما خپله کیسې نه دي کړي ورته.
ځینې
کسان بیا ورځنی مصروفیت د دې لامل بولي چې ماشومانو ته کیسې کمې کوي. مرجانه چې د شپږو ماشومانو مور ده، د پخوانیو کیسو په هکله وایي چې کوچنیانو ته به یې میړانه، شجاعت او رښتینولي ورښودله. نوموړی اوس هم کله چې وخت پیدا کړي خپلې 5 کلنې لور ته داسې نکلونه کوي چې یو څه ورنه زده کړي.
پخوانی نکلونه د بچیانو نو دا به مې ورته کول، خو داسې کار داسې اوس وله خپله ایزیپه کې مصروف یې ښه کنه نو څنګه یې کوي
نقل نه ورته کوي؟
نقل ورته کوم، کله کله نقل ورته کوم، ولې نه ورته کوم.
تا په نظر ماشومانو ته د نکلونو ویل څه ګټه لري؟
ماشومان عبرت تر اخلي.
څه رقم عبرت؟
خدا نکل به اوس د بچیانو نکل بې واچو، ادم خان میروګي نکل بې واچو، دا مخکېنی خدا نکلونه اوس خو سریالونه دي. د دې سریالونه هغه نکلونه ډېر ښه وو. انسان پند تر اخیستل مقصد په بچۍ کې چې مقصد دا رقم ته نه خلک به په کول باندې ټینګ ولاړو. اوس چې قرآن شریف باندې لاس کېږد دومره ټینګ نه ولاړ لکه په هغه وخت کې به چې چا ته کول ورک، بس په هغه کول به کلک ولاړو.
هغه پخواني نکلونه که بیا ماشومانو ته وسي دا څه ګټه لري؟
دا ګټه لري مقصد چې نه خپله خبره ټینګ به درېږي، مقصد د خبره تېروي ما او په هغه خبره باندې
راستیز
ده کوي او دروغ مې کنه. دروغ ویل ښه کار نه ده چې سړی دروغ ویي. بچیان بو لور به ورکړه د مقصد چا ته چې چا به مار مړک چې چا به کومه توره وکړله هغه ته به خپل لور ورکړله کنه.
یعنی ښه سړی ته ورکړله،
ښه سړی ته به ورکړل، توریالی سړی ته، غیرتی سړی ته به ورکوله کنه.
دوی ته مایه تماس یو توریالی اوسي.
نو توریالی اوسي.
د ماشومانو د برخې روانشناسان وایي چې ماشوم ته د نقل څرنګوالی ډېر مهم دی. هغه نقل کې چې د جنګ جګړې یادونه شوي وي ماشوم مړاوې او په ذهني لحاظ ډېر ځپي. 50 کلن حاجي ملنګ وایي چې کوم نقلونه چې پلار نیکه ورته کړي تروسه پی یاد دی.
د شیرنی او د مومن خان نکلو، د سید ادم خان او دغه نکلو، د سمسال پاچانو د سید تیر کړي او د سید میرویس خان تیر کړي. دغه نکلو نو ورته کوم یا یو ته وکي بلې بل ته وکي بلې بل ته وکي، نو د مسیرانو تاریخ بل منځ نه ځي.
ځینې خلک ماشومانو ته د سکسې کې چېغه کې جنگي جګرخونی ایتو په نظر ماشوم ته باید سره کوم یو نقل وسی؟
نو ماشوم ته د سید نکلو سې چې لارې ته دا وڅی دا جنگ زیبونه له منځ لاړ شي. جنگ کوم ګډ ډیر خسته کړو ګیری سپینې کړو.
ایتو پیټ کې ایتو ته سره کوم نقل نبا مشرانو کوله
بابا او خدای دی وبخي به امپلار څه دسه به د مومن خان او شیرنی نقل به راتکاو، اسه پتی خان او ادم خان نقل به راتکاو.
یعنی تر اوسه دغه پیاد دی؟
وغه مې تر اوسه پیاد دغه شیرنی سانم خخو خسته یو څه غیرت کړیو.
راځو خپل ماشومانو ته ورنه پوښتو چې دوی لیک سو سره مینه لري کنه. اوایا څوک نقل ورته کوي که څنګه؟
فاطمه.
څوک کله نه؟
5 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور نه راته ویلي.
د چې قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته راسې بروي تاسو.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسې، بیا دغه اکسې ویلې نه دې بس دې څه وکړه.
مو دې ملا نصرالدین وکړه
وایي دغه باغ راسې د دې سي وکړي دا وایي دې سي دې سي وکړه.
نه کلن رفي بیا دې انګاک او بنګاک کیسه کوي. لاغه به وورو چې له دې نقلې
یو دانه انګبک، یو یې کلوله سنګک، په یو بل یو چورتس په چنګک. په موږ کلاله د وایز تاسو ته مستیرم چې دروازه ټکو مول ویم زویانا ما مستیر راوړي دي، شیدې مې راوړي دي. لیهو راغلی ده وزویا ټک ټک څوک ټول پیسې یا مستی میراوشدې میراولي دا واس خواغه سینه ده بیا ټول پټسو یو په دېش کې یو دېګ کې یو هم په تشناب کې دغه ټول خوري بیا مور یې مزي خپل ښکرونه ده جوړوي بیا څه هلته مرکۍ بیا خپل زویان
له دې نقل نه تا څه زده کړي؟
له دې نه مې زده کړو چې د مور خبرې ومنو او پریدی چاته دروازه خلاص نه کو.
دا چې ماشومان د کیسو لیکونکي ماشوم ته د کیسو د ارزښت په اړه څه وایي، له ډاکټر او لیکوال محب زغم سره مو موضوع شریکه کړې ده. هغه ماشومان ته د کیسو لیکل هغه وخت پیل کړل چې خپل ماشومان نقلونه ورنه غوښتل. نوموړی وایي کله چې د هلمند په کجکي کې اوسېده هلته د ماشومانو لپاره د تفریح امکانات نه وو، بچی به ډیر پتنګ وو. د بچ خپل ماشومان د کیسو لیوال لیدل نقل لیکل د ټول افغانستان د ماشومانو لپاره پیل کړل. لاغه نمو د کیسو د ارزښت په اړه پوښتل دي.
د مینې د خودل لپاره یو لار همدار چې ماشوم ته کیسه ولوستل شي یا وویل شي. بل ګټه یې دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه ولولي ماشوم د کلمو او جملو سم تلفظ زده کوي، د ژبې په ګرامر پوهیږي. بې له دې چې ته ګرامر ورته تدریس کړي هغه پوهیږي چې زموږ په ژبه کې جملې څنګه جوړیږي، ګرامر یې څنګه وي. د کلماتو زیرمه یې په ذهن کې حافظه کې زیاته کیږي او همدارنګه نوي مفاهیم زده کوي، نوی شیان زده کوي. له بلې خوا د کیسو په ویلو یا لوستلو سره د ماشوم تخیل وده کوي. که چیرې تاسې ماشوم ته کیسه لولئ په منځ کې کیسه پرېږدئ بیا ورنه پوښتنه وکړئ ښه ته څه فکر کوې، دې نه وروسته به څه کېږي، وګورئ چې ماشوم له خپل ځای نه بیا درته وایي چې دا به داسې شي داسې به شي، هغه کیسه درسره غځوي. بله ګټه یې دا ده چې ماشوم چې کله کیسه اوري پوښتنې کوي درنه، او ته که دغه پوښتنې په حوصله او په آرامۍ سره او سم ځوابونه ورته ووایي دی منطقي استدلال قوت په ماشومانو کې زیاتیږي.
شاعر او لیکوال عزیز اسوده وایي چې د ته د کورنۍ مشران داسې پخواند او مزه کیسې کولې چې دای هم د ځوانۍ په مرحله کې ماشومانو ته د نکلونو او ترانو لیکلو ته وهڅاوه. هغه وایي چې اوس ماشومانو ته دومره کار نه کیږي.
یعنی نقل په خوا زمانو راهیسې یا ترانې ډېر ښه او مؤثر اسباب وو د دې لپاره چې مثلا ماشومانو ته د ژوند د لارو د سم لارو شیان زده کول. یعنی زده کړه په مستقیم ډول تاثیر نه لري، یعنی په ماشومانو باندې هغه زده کړه ډیر اثرناک دی چې په غیر مستقیم ډول دوی ته ور وښودل شي. د نقل په څیر مثلا دوی په خپل فکر کې مجسم کړي چې مثلا دغه ماشوم چې ښه کارونه کوي یا ښه کارونه کلی ده، مثلا د پاچا لخوا یا د مثلا د یو لوی سړی لخوا یا د یو خان او ملک لخوا مثلا یو تقدیر شوی ده، یو پیسې یو شی یو لاسته راولی ده. ما ته زما مور او زما پلار عدی او اکا ما ته نقلونه کول او ما ته ډیر خوښ راته چې مثلا کله کله می جلل یا خندل، دغه دواله خندل او جلل چې مثلا په یوه حادثه باندې ما ته راپېښ شو ما ته ډیر تاثیر کلی و. زه په دې دغه شوم چې چمتو شوم چې دغه شیان ولیکم. اوس نه چمپېږي دغه آثار.
خو محب زغم بیا دانه منی چې په دې وروستیو کې ماشومانو ته نقلونه کم لیکل کیږي. د هغه په وینا د کیسو کتابونه اوس هم لیکل کیږي او چاپیږي، خو کورنۍ ماشومانو ته د نقلونو له ویلو سره دومره علاقه نه ښیي.
بو ثور بنسټ درې څلوېښتنوانه کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره. همدارنګه د بی بی سي تعلیمي پروژې لزګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. آی آر سی ماسیسې ګویت انسټیټیوټ او په دې وروستیو کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې اتیا عنوانه کتابونه په دریو پښتو ژبو چاپ کړي دي. همدارنګه د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ غیر له دې چې د شعرونو او کیسو کتابونه چاپ کړي دي، د ادبیاتو ځوان محصلان دې ته هڅولې دي چې ماشوم ادبیاتو ته کار وکړي، دوی ته ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي دي. او له خمرغه نن سبا موږ داسې ګڼ شمېر داسې ځوان لیکوال لرو چې د ماشوم ادبیاتو ته تمایل لري، غواړي ورته کار وکړي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع بیا وایي کومې لیکنې چې په افغانستان کې ماشومانو ته کیږي که له نورې نړۍ سره پرتله کړو یو څه نیمګړتیاوې لري. په نورو هیوادونو کې ماشوم ته داسې کیسې لیکل کیږي چې له هغه کوچنیوالی راتلونکي ژوند ته چمتو کوي.
دوی داسې کیسې ورته جوړوي چې ماشومان د دې کیسو په وسیله مستقیما په مغو لارو روزل کیږي او بالاخره د زده کړې او د ښوونځي او د مکتب زده کړو ته ورننوځي. په کار ده چې موږ متخصصین وروزو د ماشوم د روزنې لپاره، او بیا د دې متخصصینو په وسیله کتابونه ولیکل شي او وژباړل شي، داسې لغتونه ورته راوړو چې هغه د ژوند په ضرورتونو کې ورته په کار کیږي. په دې ترتیب کیسه د یوه درسي کتاب بڼه غوره کوي. د ماشوم لپاره تربیوي کیسې د حیواناتو په ژبه. تقریبا 2000 کاله مخکې په هندوستان کې یو پاچا د خپلو شهزادګانو د روزلو لپاره یو عالم ته وظیفه ورکړې وه چې د دوی د روزنې لپاره کتاب ولیکي، چې هغو د پنچاتنترا یا پنچاکیانه په نامه یو کتاب ولیکه چې موږ ورته کلیله او دمنه وایو. دا کتاب د نړۍ په سلهاو ژبو ترجمه شوی دی. په پښتو کې هم 15 ترجمې شته دي، او په دې کې کیسې دي د حیواناتو، بیا په دې کیسو کې نورې کیسې دي چې ډېر پښتونکي دي.
د روانشناسانو له نظره د ماشومانو عمر ته په پام سره چې دوی ته کومې کیسې کیږي، کوچنی له ذهني او رواني پلوه د ژوند له خوږو او ترخو سره بلدوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د برخې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشوم ته کیسې د روانشناسانو یو جدي بحث دی، ځکه چې د ماشوم له ژوند سره نېغې اړیکې لري.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. د واوري وږي خو په واورو ماړه شول، خو چې د قدرت وږي به څه وخت په قدرت ماړه شي لا نه ده معلومه. لوګه بد شی ده چې د هر څه وي بیا هم لوګه ده. د خپرونې په پیل کې د یو داسې سړي د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې هیڅ غم نه لري.
اوس د سهار و بجې دي، میرمن می بیا لکه د همیشه غوندې په غوسه ده او وایي چې لاړ شه په کار پسې وګرځه. خو زه حیران پاتې یم چې چیرته پسې وګرځم. که په حکومت کې کار پیدا کړم او بیا په رشوت کې ګیر شم څه به کوم؟ او که په موسسه یا شرکت کې مقرر شم او کار مې نه وزده بیا به یې څنګه کوم؟ او که کوم آزاد کار پیل کړم او تاوان پکې وکړم خو نو سم به غرق شم غرق. اوس د سهار 9 بجې دي. دوه زامن او یوه لور مې ښوونځي ته لاړل. خدای خبر چې رسیدلی به وي او که چا به تښتولی وي. هر ورځ په لسګونه ماشومان تښتول کیږي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي. که یې له ښوونځي راباسم راتلونکی به یې څه ډول وي؟ او که یې نه راباسم آخر به یې کوم ظالم وتښتوي او وبه یې وژني؟ ښه دا ده چې اوس خو یو ځل ښوونځي ته ورشم او خبر یې واخلم. اوس د سهار 10 بجې دي. اولادونه مې په خیر سره رسیدلي وو او په ټولګیو کې ناست وو، خو اوس مې دې ته سودا شوه چې له رخصتې دو وروسته به کور ته راورسیږي که نه. کاشکې یوازې د ماشومانو غم وای. په کور کې مې وړام لږ پاتې دي. که هغه خلاصي څه به کوم؟ نه نغدې پیسې لرم او نه یم څوک پور راکوي. اوس د غرمې 12 بجې دي. میرمن مې وایي چې د چا مسکال راغلی وو خو نمره یې نه ده پیژندلې. خدای دې خیر کړي چې دا به چا کړی وي، څه خبره به وي؟ که د خیریت خبره وي خو بلا ورپسې، هسې نه چې کومه بده پیښه شوې وي. زیاتره خلکو ته مسکال کول ساتیری ښکاري، خود موږی اعصاب را خراب کړل، ځکه تر هغه چې معلومیږي چې خیریت دی زړه مو خولې ته راولي. اوس د ماسپښین څلور بجې دي، خو اوس یې په راډیو کې ویل چې څه شیبه مخکې په ښار کې بم وچاودېده. خدای دې خیر کړي چې د ما زامن او یا هم لور هلته نه وي ورغلي. له بده مرغه مې نن موبایل چارج هم نه لري. له کومې ورځې چې برقونه یوه ورځ باد او دوه ورځ باد شوي دي، نو بیا د ما موبایل هم په چارج نه دی موړ شوی. خدای دې انصاف درکړي چې حکومت نه شي کولی خو خوشي یې کوي، استعفا ورکوي. اوس د ماښام و بجې دي، همدا اوس یې د راډیو په خبرونو کې وویل چې راتلونکی کال به ډیر خرابه کال وي، هم به امنیت نور هم خراب شي او هم به ګراني زیاته شي. یوه ورځ مې هم د دې راډیوګانو څخه د خوشحالۍ خبر وانه ورېده. حیران ورته پاتې یم چې په دغو خبرونو کې ګټه څه ده. دوی خو بس خپلې تنخواګانې پرې اخلي، موږ یې وچ په وچه له غمه مړه کړو. اوس د ماسخوتن نه بجې دي، میرمن مې په زور پاڅولم چې ویده شم. هغې خو هم دغه یوه خبره اورېدلې چې اعصاب دې خرابه دي، خو دې ته نه ګوري چې په هېواد کې څه حال دی. کومه خبره به یې سړی له یاده وباسي او کوم شی به یې سړی هیر کړي. زه نو خدای راوستې ده، سترګې به پټې کړم که خوب راشي، خو د سبا ورځې غمونه مې خدای که سترګې پټولو ته پرېږدي.
راځئ چې اوس د کیسابور په باره کې څو ویل شوي لنډې در واورو.
کی صبر سره د کارو ملي بسونه لاټو پیدا بشینا، ملي بسونه لاټو پیدا بشینا.
د کی صبر ظلم للاسا د ژه د پاسه می پولې ولاړ دینا، د ژه د پاسه می پولې ولاړ دینا.
کی صبر موج نه خوندا پزن کدن کی یادوی پردی جیبونا، پزن کدن کی یادوی پردی جیبونا.
کی صبری سخت خوریدا سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا، سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا.
جیب کی صبر را څخه پریکړ اوس با امیر صاحب ته زبان کوما، اوز با امیر صاحب تا چبا نکو ما.
آلام بل دستور می ولید کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا، کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا.
پا کی صبر می سلام آیا داور تو آیا چه اسناد را ولگینا، داور تو آیا چه اسناد را ولگینا.
دی میلی بس دروازی نیسا دیکی صبر خود سوالی دی رابشینا، دیکی صبر خود سوالی دی رابشینا.
لکی صبر آلری گرزا لجیب سراد سڑی خیٹا سی روینا، لجیب سراد سڑی خیٹا سی روینا.
کمندی تکم بخلاری پکی صبر آشنا می وای سلامونا، پکی صبر آشنا می وای سلامونا.
او اوس مو هغه درې کونچه میز ته بیایو چې په یوه پکه ولاړ دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا دی ګوډي اچار دی پیاوی په سټوډیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړی دی. اوریدونکو کولای شي په 00000 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي. کوم اوریدونکو په سیم کې دی؟
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړي.
الو اوري،
او اورو، پوښتنه وکړي.
زه خپل سلامونه احترامات او تو درګا داسې خور ته وایي الله یاد مې وته.
پښو پښتنه مو وکړی.
څنګه؟
اورو، پښتنه مو وکړئ. څه پښتنه لرئ؟ وخت کم دی.
ښه ښه، زه خپل سلامونه، احترامات او ښې هیلې تورپیکۍ سموسې ته وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی.
بلې، اورې.
هو هو، اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر. اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ. پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر؟ بې نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نوي بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم، ادب معاشرت مراد کوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، ستاره امینی، اوسی حکمت او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
افغان بچو خونځے دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے Yeah.
شم لا خاندی چنا اغلا بچیا لوی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سجے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے